میډیکل یا روغتیایی ویزه دا یو نه کیږي چې د سیاحتي ویزو د تمدید غوښتنو رد کول یې هم پیل کړي. هر ورځ سلګونه یا زرګونه ویزې ردیږي. دا په ګډوالو یو قوي فشار دی ځکه ډیری دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا ډیره ستونزمنه ده چې د په پیسو په بدل کې بار بار د ویزې د تمدید غوښتنه وکړي.
نوموړي وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره یې د شورا مشرانو په وار وار د پاکستان له بېلابېلو حکومتي ادارو او چارواکو سره خبرې کړي خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پاکستان ته د هیواد کې میشتو ویزه لرونکو افغانانو ته د ویزو موده د هرو شپږو میاشتو وروسته د یوې میاشتې لپاره غځوله، خو له تېرو نږدې دوو میاشتو راهیسې د افغانانو د ویزو تمدید بهیر په بشپړ ډول درولی او پر ځای یې له دې هېواده د بې اسناده افغانانو د جبري ډیپورټ پروسه تیزه کړې. ډېری دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې منی وروسته په 2021 کال کې د امنیتي ګواښونو د نجونو په زده کړو د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته په ویزو تللي وای، اوس له دې ځایه هم د جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید د غوښتنو د ردېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. اوس هم راځو دې ته چې د افغانستان کرکټ بورډ تازه د آسیایي جام لپاره لوبډله اعلان کړې ده. زموږ همکار سلطان محمد سرور د همدې لوبډلې په ترتیب او دغه راز د لوبډلې په وړتیاو د کرکټ بورډ له ویان سره دا مرکه کړې ده.
اکثر مینوال او افغانان دې ته منتظر دي چې ملي ټیم به د آسیا جام راوړي کنه یا په فائنل به لوبه وکړي کنه.
کدا افغان لوبډلې د روسیو کلنو بریاو ته وګورو، د دوی لاس راوړنو ته وګورو، نو موږ دا په ډاډ سره ویل شو چې افغان لوبډله به په دغه آسیا جام کې هم وځلیږي او افغانستان ته به بریاوې راوړي. بالکل په افغان لوبډله کې دغه پوتنشل د قوت شته دی چې دوی انوتوانیږي دغه جام د افغانستان په نوم کړي او د پایلو به ګټونکي لوبډله شي.
اسکواډ څو ورځې مخکې اعلان شو، دقیقا د یکشنبې په ورځ. اکثر مبصرونو ویلي چې ډیر قوي سکواډ دی او ډیر متوازن لوبغاړي او په دقیقه توګه پکې انتخاب شوی دی. خو ځینو نیوکه کړې ده چې خصوصا په احتیاط لوبغاړو کې داسې کسان دي چې د شل اوریزو لوبو تجربه نه لري یا کمی لوبې کړې دي. په دې اړه څه وایي؟
هغه لوبغاړي دي په لومړي قدم کښې هغه لوبغاړي دي چې هغه د افغان لوبډلې سره مرکزي قرارداد لري او د افغان لوبډلې دایمي غړي پاتې شوي دي او د هغوی لاسته راوړنې او کارکردګي هغې له هېچا پټې نه دي. په دویم قدم کښې بیا هغه لوبغاړي دغه سکواډ کښې ټاکل شوي دي چې هغوی په دې وروستیو کښې په کورني کرکټ کښې ښه پرفارمنس کړې او ښه کارکردګي کړې وه چې د هغې جملې نه په وروستیو کښې شپږیزه لیګ مونږ یادولی شو چې له یو پلوه د ملي لوبډلې ټول لوبغاړو پکښې ګډون کړی او د بل پلوه پکښې ځوانانو هم ګډون کړی و. هم د راتلونکو نړیوالو سیالیو دپاره یوه ښه آمادګي وه او هم مونږ ته یو شمېر دغسې ځوانان راوپېژندل چې هغوی دغه آسیا جام په هغه نوملړ کښې انتخاب شوي دي. نو که څه هم تاسو وویل چې کېدای شي یو شمېر لوبغاړي داسې وي چې نوي وي، خو بیا هم مونږ که تاسو لیدلې مونږ شل نفري سکواډ اعلان کړی، په هغه کښې 18 نفره اصلي لوبغاړي دي او درې لوبغاړي بیا په احتیاطي یا ریزرو لوبغاړو کښې نیول شوي دي. نو که چېرته په مین سکواډ کښې تاسو وګورئ مونږ کافي داسې لوبغاړي لرو چې مونږ کولی شو په د هغې نه هغه یو لس کسیزه لوبډله انتخاب کړو او ښه داسې پیاوړي لوبډله ته انتخاب کړو. او دغه درې نور احتیاطي لوبغاړي په دې خاطر دي که چېرته مطلب په هغه 18 لوبغاړو کښې یو نیم لوبغاړی خدای نه خاصه ټپي کېږي، نو بیا مونږ سره آلرېډي په احتیاطي یا ریزرو لوبغاړو کښې داسې کسان وي چې د هغوی ځای ناستی شي. که چېرته توپوهونکی ټپي کېږي او توپوهونکی به د هغې ځای ناستی کېږي، که چېرته توپه چوونکی ټپي کېږي او توپه چوونکی، او که چېرته آلراونډر نو آلراونډر به د هغې ځای ناستی کېږي.
تاسو خپله کرکټ بورډ په جام کښې کوم هدف ټاکلی یا لوبغاړو ته کوم هدف ورکړی دی؟
پرته له شکه چې هر لوبډله چې یو نړیوال ایونټ ته ځي نو د هغې موخه دی چې خپل هغه 100% زحمت وباسي او د سترې نه سترې بریاوې راوړي. نو زمونږ هم وروستیو کارکردګیو ته پرېدل، که تاسو ولیدل چې مونږه په 2023 نړیوال جام کښې ښه لاسته راوړنې درلودلې، په 2024 شل اوریزه نړیوال جام کښې مو ښه کارکردګي وکړه، چمپیئنز ټرافي کښې مو وکړه. بیا دغه راز تېر کال زمونږ د ځوانان چې الف لوبډله هغوی د ځوانانو آسیا جام تلولي ترلاسه کړه، نو زمونږ هم هغه روسي موخه او هیلم دای چې مونږه وکول شو د اسیا جام تلولي هم خپل نوم کړو. مونږه به د پورا امادګۍ سره زو مورال د لوړ لوړ دی او هغه روسي موخه مودار چې د جام تلولي وګټو.
ډیره مننه. د کرکټ نړیوال او سیمه ایز مبصرین وایي چې د افغانستان د ټیم تر ټولو قوي اړخ سپینران دي چې په نورو ټیمونو کې دغسې سپینران نشته، خو بیا هم دوی وایي چې د میډل آرډر بیټنګ ستونزه له پخوا وه چې مینوال هیله لري چې دا به حل سوي وي. بله جام لوبې په اماراتو کې کیږي، د پیچونو په هکله که معلومات راکړي چې د افغانستان ټیم څومره ورسره بلد دی؟
پرته له شکه چې افغان لوبغاړي او افغان لوبډله په نړۍ کې خپل مینوال لري او د نړیوال مبصرین د دوی په وړتیاو باندې باور لري، وخت نا وخت په دوی باندې تبصرې کوي. نه تنها دا چې مونږ د نړۍ په کچه سپینران یا ورو توپ اچوونکي لرو، بلکې زمونږ توپوهونکي هم نړیوال شهرت لري. که د رحمان الله ګربز یادونه وکړو، که د ابراهیم ځدران یادونه وکړو، که په میډل آرډر کې د محمد نبی یادونه وکړو، عظمت الله عمرزی یادونه وکړو، ځوان صدیق قتل او درویش رسولي هم میډل آرډر ته راغلي. نو د هغه د میډل آرډر ستونزه تر ډېره پورې حل شوې ده. مونږ په وروستیو څو کلونو کې که تاسو پام وي، زمونږ د میډل آرډر ستونزه تر ډېره حل شوې او زمونږ میډل آرډر کې هم زمونږ توپوهونکي ښه توپوهنه کوي. صدیق قتل او درویش رسولي چې په کورنۍ کرکټ کې بار بار وځلېده، په عارف لوبډله کې وځلېدل، هغه اوس دغه میډل آرډر کې لوبیږي او ښه نتیجه هم ورکړې ده. او شل اووریز فارمیټ د افغانستان دپاره یو فیوریټ فارمیټ دی. زموږ لوبډله په دغه فارمیټ کې تر ډېره پورې ښه ځلېدلې ده. او څنګه چې تاسو ویل، د متحده عرب امارات ویشتنځایونه په دغه ویشتنځایونه او په دغه میدانونو کې ډېر کله موږ د نړیوالو سیالیو قربتوب ویاړ لرو. نو زموږ لوبډله د ویشتنځایونو سره او دغه میدانونو سره هم ښه بلده ده، د آب و هوا سره هم ښه بلده ده. په همدې خاطر زمونږ هیله هم ده، د نړیوالو مبصرینو هم همدغسې توقع ده چې افغان لوبډله به په دغه سیالیو کې ښه وځلېږي.
مننه ساده صاحب. مشر کوچ جناتان ترات ټیم سره دی که کومبل د بیټنګ لپاره یا د فیلډینګ لپاره؟ هم هم خاص کومبل کوچ د دغه جام لپاره استخدام کړی
شته. مشر کوچ هم شته، د بالینګ کوچ حمید حسن هم شته، مشر کوچ جناتان ترات هم شته، او یو شمېر نور روزونکي هم شته چې په بیلابیلو برخو کې د لوبغاړو سره هغوی کار کوي. په دغه وروستیو کې تاسو پوهیږئ چې په 19 اگست کله چې موږ لومړی کیمپ دلته په کابل کې وکړل، چې هغه پای ته رسیږي چې تقریبا 10 بجې دوام وکړو. متحده عرب اماراتو کې زموږ دوهم کیمپ پیل شو چې په دې کې ټول زموږ نړیوال روزونکي او ملي روزونکي د لوبډلې سره دي، لوبډلې سره کار کوي تر څو راتلونکو سیالیو ته خام اماده کړي.
سادات صاحب، له جام نه مخکې درې اړخیزې لوبې کیږي د افغانستان او پاکستان او د کوربه هیواد اماراتو ترمنځ، په دغو لوبو کې به مو هدف څه وي؟
که تاسو وګورئ، موږ شپږیزه وکړه په وروستیو کې چې هغه په شل اوریزه بڼه ده، او دغه راتلونکی درې اړخیزه لوب لړۍ چې ده د پاکستان او د متحده عرب اماراتو په ګډون باندې، دا هم شل اوریزه ده. دغه سیالۍ به زموږ لوبډله لا ډېره چمتو کړي. د متحده عرب اماراتو د هوا او میدانونو سره به هم بلده کړي، ځکه تاسو پوهیږئ دا راتلونکی اسیا جام په شل اوریزه بڼه ترسره کیږي. نو هر کله چې یو ستر ایونټ په کومه بڼه وي، بیا زموږ هڅه او کوشش دی چې موږ د هیواد دننه هم په هماغه بڼه کرکټ وکړو، او که چېرته نړیوالې لوبې برابرولی شو هغه هم په هماغه بڼه ترسره کړو. نو د دغه راتلونکی درې اړخیزه لوب لړۍ نمو موخه همدا ده چې دا موږ ته د اسیا جام دپاره زموږ لوبغاړي لا ډېر چمتو کړي، لا ډېر د متحده عرب اماراتو میدانونو سره آشنا کړي، تر څو بیا وروسته په اسیا جام کې هم موږ ښه سیالۍ ترسره کړو.
سادات صاحب، په جام کې کوم ټیم دی چې تاسو فکر کوئ چې پیاوړی دی او تاسو خپل حسابونه ورته برابر کړي دي او تیاری مو ډېره ورته نیولې؟
اسیا جام کې پرته له شکه چې د هندوستان، سریلانکا، پاکستان او بنگلادیش دا دغسې لوبډلې دي چې فل میمبر لوبډلې دي، بشپړ غړیتوب لري. او د شل اوریز نړیوال جام پاکستان او هندوستان دواړو شل اوریز نړیوال جامونه هم ګټلي دي، په دغه بڼه کې ښه لوبغاړي هم لري. نو دغه پیاوړې لوبډلې دي. په ټوله کې په دغه جام کې اته لوبډلې، خو دغه څلور هغه فل میمبر پیاوړې لوبډلې دي چې د دوی سره به سیالۍ نسبتا نورو لوبډلو ته سختې اوسېږي.
هیوادوالو او خاصتا د کرکټ مینهوالو ته مو په هیواد کې پیغام د دغه جام په ارتباط؟
ډېر لنډ به وایم چې زمونږ اداره، زمونږ لوبغاړي خپل 100% کوشش کوي چې په نړیوالو لوبو کې ښه وځلېږي، افغانستان ته ویاړونه راوړي. بس د هیوادوالو مو هیله همدا ده چې همیشه خپل لوبغاړي سپورټ کړي، د دوی ملاتړ وکړي او دوی په خپلو دعاګانو کې یاد وساتي.
د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات او چل ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو، له دې سره دا خبرې مجله هم پای ته رسوو. فقط روسي راپور اخلو، هغه دا چې په کابل کې یو شمېر کسان وایي چې پر سپورت او ورزش باندې بندیزونو د دوی روغتیا زیانمنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
کمر ما که خم میکنم مثلا 120 کمرم میشنم ورزش نکردن هم سهم خودش را داشتم.
وای د طالبان حکومت لخوا ورزشی لوبغالو او تفریحی پارکونو او آن آزاد ګرځیدو باندې بندیزونه روغتیایي ستونزې ډېرې کړې دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي د میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب نه کولو په تور د نجونو او ښځو نیولو دومره ویرولي چې اوس پلی تګ هم نه کوي او یوازې په ډېر ضروري کار پسې په ډار له کوره وځي. د چې عمرې 25 کاله وخود د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حتی پس از سقوط تا زمانی که کلاب ها علنا بسته نشده بود خیلی هم علاقه به ورزش هم داشتم و همچنان
ما له سقوط روسته هم تر کومه چې کلابونه نو بند شوی ورزش میکوه او ډیره لیوالتیا می هم د ورسره او زما رختیا ته چې د ملا په خو د هډوکو درد لرم ګټه ورته کړی و لاروانی اړخای هم ښه کړی و هغه څه چې د وروستیو کې زه سخته متاثره کړی یم د کابل بېلابېلو سیمو کې د امر بالمعروف لخوا د نجونو نیول دي. مخکې مې یوازې پلی تګ کولو او دا مې د ورځني پروګرام برخه وه ځکه ورزش مې نشو کولی خو دا یو میاشت آن بیرون د یو کار لپاره هم په ډار او ویر وځو.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې میرمنې چې د څلورو ماشومانو مور هم ده او دې هم نه غوښتل د ورته حساسیت له امله نومې په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دې حالت یې د جسمي روغتیا تر څنګ رواني روغتیا هم اغېزمنه کړې ده.
قبلانه ما د باشگاه میرفتم ولی متاسفانه که بعد از تحولات او را نتانستم دیگه رفته در این اواخر امی وضعیت را که در چند منطقه کابل رخ داد
زمخ که جیم ترلالم چه محدودیت نوه لگوال شول نو نشم ورد للای دی روسته یوه یوانی ما میاش که چه ده کابل بلا بلو سیمو که ده مربل معروف لخواه کمی قدمات وشل پا ما اوز ما پا منگرو باندی در منفی اغنیز کره موک شاهدانی و چه کم مرمنی چه آواز ده هجاب رنگ تور نو اقوی هم موترو که وچه ولی نو ده حالا ده خزو پر تک را تک هم در منفی اغنیز کره تبی ده یو خزو چه کار اکر و فعالیت او آن روزنه تک را تک لناسور کری زان تر سخت روحی او فیزیکی فشار لاندې احساسوي.
دا مېرمنې او انجونې وایي د دوی په ګرځېدو را ګرځېدو د محدودیتونو چې لامل یې لپلی تک او قدم وهلو هم پکې پاتې دي په رواني او نورو بېلابېلو ناروغیو لکه د وینې فشار زیات وزن شکر د عضلو هډوکو په درد او آن د ویټامینونو په کمښت تخته کړي دي. یو شمېر روغتیا پالان هم دا موضوع تاییدوي. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زرغون شینواري ازادي راډیو ته وویل
که چیرته موږ منظم سپورت وکړو فشار مخنیوی کیږي د چاغۍ څخه هم مخنیوی کیږي کولیسټرول هم په مصرف رسیږي د زړه د حملو څخه د فرق څخه ډېر زیات مخنیوی کیږي او د عضلات قوي کوي منظم سپورت سره عضلات قوي کیږي او دا ډېره ګټه کوي چې همدغه حالات د انسان په وجود کې په هډوکو همدارنګه د میندو په ماهوار عادتونو د میاشتني عادتونو په نارمل ساتلو کې د هغې په دردونو په کنټرول کې د ملا د دردونو ټول هغه هورموني تغیرات چې په خوځو کې راځي هغه د ورزش په واسطه باندې کنټرولېږي. که چېرته سپورت ونه کړو خصوصا په خوځو کې بیا ډېر زیات مشکلات جوړولی شي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیان سیف الاسلام خیبر او د طالبانو تر کنټرول لاندې د ورزش او بدني روزنې ادارې مشر احمد الله وسیق د نجونو او میرمنو د دې اندېښنو او ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته ورزشي لوبغالو او تفریحي پارکونو ته د نجونو او میرمنو په تګ بندیز لګولی دی او په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو شمېر میرمنې هم د حجاب نه کولو په تور په ښار او بازار کې نیولې وې چې هغه مهال د دغه وزارت د مسؤلینو په وینا د کورنیو تر ضمانت وروسته یې بېرته خوسي کړي دي. خو د طالبانو حکومت د اشان نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر او آن ښځینه حمامونو هم راګرځولي او حجاب یې پرې اجباري کړی دی. د دې سره سره دوی ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او میرمنو حقونه خوندي دي خو افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. وایي دا ډول اقدامات له ټولنې د ښځو د حذفولو په معنا دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
آزادی ملما.
سلامونه ستړي مشه د ساده ملما پروګرام ته مو زه فريده سيال هر کله کو. د چې پاتې رسولو کلونو کې له افغانستان په زرهاو افغانان په اروپا، امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوې دي. له افغانستان بهر دغه کډوالو داسې تنظیمونه، حرکتونه او همدارنګه مدني فعالیتونه پیل کړي دي چې دوی هیله مندې وکولی شي پر بنسټ یې له افغانستانه بهر دغه افغانان چې میشت دي سره راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړي. نن مو په پروګرام کې د همدغو مدني حرکتونو له یو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړي دي او په پیل کې له دوی وروسته د دوی دغه حرکت څو نومېږي او څه ډول فعالیتونه لري.
تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډېر اوږدو جګړو ځپلي وي، لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه، جګړې، پردي یرغلونه، نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې، ملي، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هیوادونو کې د دې دپاره، د ملي پخلاینې دپاره، د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره، په دغسې هیوادونو کې د دې ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دې نامه باندې داسې خواري ورې هڅې کېږي، یا ډېر پخوا ځینې دغسې خبرې شوې دي، خو هغه یاده شوي چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او اراده یې د پامه غورځولي وي، او یاده وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت د وېش دپاره وي. اما دغسې یو رښتینی، یو ولسي حرکت چې په هغه کې په رښتینې معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې، هیلې، ارزوګانې هلته په پام کې ونیولی شي، متاسفانه دغسې یو نو حرکت. اوس هم ګورو چې له بده مرغه دننه په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري، ځکه چې د دوی په اند باندې هر څه جوړ دي او هیڅ ستونزه نشته. اما تاسو ګورو چې لا هم افغانستان په ډېرو ژورو بحرانونو کې ښکېل دی. نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي، په ټوله معنا ولسي وي، د هیچا غږ، د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي، هیڅوک ترې حذف نه شي، نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړلو، بهترینه لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې، تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي، یعنی که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز، استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځایو پورې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان خواره واره دي. او په دغه افغانانو کې ډېر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردېږي او د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زموږ هغه دا و چې څنګه وکولی شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې موږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزو باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښې عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغسې یو بهیر چې موږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو. یو استقامت دا دی چې موږ وکولی شو چې د همدغه بهیر له لارې یو ملي یووالی، ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو، د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرې وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو. او درېیم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره، د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو. او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي، بلکې د حل لارو دپاره او کومې ملي طرحې دی چې له دغه مرکو نه راوځي، نو هغې دپاره یو ملي انسجام، یو ولسي فشار هم
اروپا او امریکا کې میشت افغانانو چې په دې روسیو کې راوتی دي یا کله دې وړاندې راوتی وو، داسې ورته ډېرې ټولنې جوړې کړې دي، او مخصوص په روسیو دریو کلونو کې حتی په ځانګړي نمونو د ښځو ټولنې، د نجونو لپاره چې د حقونو دفاعي کې ډېرې ټولنې جوړې شوې. ساسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړې دي چې له نورو مو بېلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هېوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي؟
د دې ځانګړتیاوې ته دي زما په نظر البته د کومې ټولنې چې جوړ شوې دي، د کوم حرکتونه چې شوې دي، دا ټول غنیمت دي او دا ټول د یو بل متمم دي او د یو بل تکمیلونکي دي. او زمونږ یو هڅه همدغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکولی شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کړو، په یو پلاتفورم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي. یعنی هغه کومې هڅې چې شوې دي هغوی هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی. البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې مونږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې بلکې افغانستان کې هم مونږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملاً همدا اوس هلته اړیکې موجودې دي، خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي. زمونږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته. اصولاً خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره یې دغسې پلاتفورم جوړ کړی وای. هغې دپاره مونږ تاسې عنعنوي بنسټونه لرو، هغې دپاره میکانیزمونه نشته چې په ملي کچه باندې ولس خپل رایې څرګندې کړي. نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې دغه برخه کې کومه اراده موږ نه ګورو، اما زموږ هڅه به دا وي. اما که دوی د کې هغه کدي خلګونه هم وي، تاسو پوهیږئ چې بلابل داس میکانیزمونه شته چې موږ وکولای شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو، البته په احتیاط به وي، په تدبیر به وي. نو یعنی یو دا ده چې موږ ته یوازې په یو هېواد کې دا یوازې د جرمني غونډې نه دي، دا یوازې د
وبخې روحي صاحب لکه څنګه چې متاسف خپل یادونه وکړه په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونو ته او دا ډول ناست و راټولېدنه ته چې ځوانان یا خلک پکې وکولی شي په ازادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي، چانس نشته، محدودیتونه ډېر دي. تاسې کوم داسې میکانیزم کاروئ چې هلته بغیر له دې چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي، یا حتی طالبانو په یو فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي، د یو مدني فعالیت د یو مدني راټولېدنې لپاره فکر کوي چې حلار به وي، داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي؟
مونږ به ترجیح زمونږ غبام دا وي چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکړو، اما موازي په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړه چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته، مونږ په دغسې هغه باندې فکر کړی دی، په دغسې میکانیزمونو باندې لارو چارو باندې. نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو، اما دغسې لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه، د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي.
روحي صاحب، یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو، اوس له افغانستانه بهر دي، د نجونو موضوع ډېره برجسته وي، د حقونو د دفاع او د دوی د پاره د زده کړې د دفاع لپاره غږ پورته کوي، خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د پخوانه موجود و که ښځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي، دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کومه نتیجه ورنه یا داسې یو ښه پایله ورکړي ترې نه راوځي. او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنو فعالیتونه بلکې د نړیوالې ټولنې فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه. انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي، نړیواله فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي. ستاسې فنډ، ستاسې دغه ناستو مصارف لکمه کېږي، څنګه دا برابروي او د خلک چې ستاسې غونډو ته درځي د دې لپاره مو څنګه تابعیا نیسي؟ یعنی دغه راټولېدنه خو یو عاید ته ضرورت لري، تاسې څه کړي په دې برخه کې، څنګه دا غونډې جوړوي؟
کور مدن ډېر ښه پوښتنه وکړه. اول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ هغه دی، مفهوم دی، داسې حرکتونه شته چې هغوی فنډونه اخلي، یقینا ځینې به کار کوي، ځینې به نه کوي. منته داسې ډېر زیاتې ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي، خپل غږ پورته کوي. او بله دا ده چې مدني ټولنه خو خیر له سوله ییزه مبارزې نه بل څه کولی هم نه شي که نه، خو همدغه لابي د کمپاینونه دي، دغه دی سولیزه مبارزه د غږ پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنې شته دي، یعنې موږ په هغه باندې سترګې پټه نه کړو. نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي، اما دا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو، هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو لپاره دي هغه خو هم تراوسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر دا زموږ پروګرامونه چې دا موږ ډېر ساده رانیولي دي، ډېر هر چا دپاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي. او موږ په دې کې د هیچا نه موږ غږ نه اخلو، د چا نه د مرسته نه غواړو، البته بهرنیانو نه، ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې د بهرنیو مرستې هماغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي. موږ تاسو د دې تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطع شوې په هماغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو، د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطع شوې په هماغه ورځ باندې حکومت سقوط وکړ. او هغه پروژې چې په فنډونو بهرنیو فنډونو باندې ولاړ دي هغه هم تر څو چې فنډ وي روانې وي او کومه ورځ چې قطع شي هغه ختم شي. نو موږ تر اوسه پورې داسې کړي دي چې د دې په ځای باندې چې موږ یو مهم ښار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بېلابېلو هېوادونو خلکو ورته راوغواړو، مجلل تالار ونیسو او هلته خلکو ته د لارې کراګانې ورکړو او هوټلونه ورکړو، د دې پر ځای باندې موږ ویل چې نه، موږ ملي مرکه چې هر چېرته افغانان دي او هر چېرته د امکانات چې وي د ملي مرکه موږ هلته ورکړو، نه چاته ډوډۍ ورکړو په کې، نه هلته کوم مجلل تالار نیسو، بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 کسانو گنجایش وي هغه د وطن په درد دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو، هلته موږ یوازې یو ساده چای ورکړو. زموږ تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي دي یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیز امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي. نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زموږ دپاره، یعنی د هغه وړ چې ده د تداوم وړ چې ده، همدا خبره ده چې دا په خپلو پښو ولاړې دي، موږ د هېچا نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې. او بله دا ده چې دا به کاملاً شفاف وي، موږ غواړو چې د هرې غونډې هغه د مصارفو او چا چې هغه مرسته کړې ده دا موږ د ولس سره شریک کړو، د دې دپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم ولس په دې ډاډه شي چې که موږ غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر موږ کولی شو. موږ تاسو پوهیږو چې د پردیو مرستې متاسفانه هغې سره بیا پردی اجنډا وي، پردي فرمایشونه او پردي فشارونه هم موجود وي، او هغه ولسي یو حرکت هم کوي، هغه د خپل مسیر نه منحرف کوي. نو زموږ دغه یو لویه ځانګړنه ده، موږ غونډې ساده نیولې دي او خپل امکانات هم نیولې دي.
روحي صاحب، تر اوسه مو څو غونډې کړي او په کوم ښارونو کې مو کړي دي؟
تر اوسه پورې موږ دا د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړې دي. لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه، هغه مشورتي غونډه، او ورپسې بیا په برلین کې د اپریل 6 باندې، او بیا په برمنګهم کې د جولای 14، او بیا 19 باندې د جرمني د کولن بخار کې، او تیره شنبه هم په د امریکې د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنټو ښار کې. نو دغه 15 مرکې شوي دي. البته یوه یادونه باید وکړم چې زموږ هغه سیستم دا ده چې دا یوازې غونډې نه دي، یوازې داسې نه دي چې یوازې یوه غونډه کېږي او خبرې تېرېږي، بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یوه څانګه جوړېږي، ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په یوه غونډه کې نه حل کېږي، بلکې او بله دا ده چې په یوه غونډه کې موږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو. زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري، خپل نظریات ولري، هغوی دپاره د زمینه مساعده کړو. نو دغه ځایونو کې چې موږ تر اوسه غونډې کړي دي هلته څانګې جوړې شوي دي، او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي، او بیا په د ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي. یعنی د دوی استازي چې دي، کوم مسؤلین چې ټاکلی کېږي، د هغې نه به یوه مرکزي جرګګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولې چارې رهبري کوي. او البته بیا پړاو په پړاو، یعنی که موږ 100 مرکې وروسته یا 10 مرکې وروسته، بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي، څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی، کومې طرحې چې هلته په غوند موافقه شوې، دا ټولې به راځي یوې ملي جرګې ته. دا ملي جرګې که موږ امکانات درلودل، ځکه چې موږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي، او موږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو. اما که نه وو، نو دغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي، موږ به مغې نه استفاده وکړو. نو دغه د ټولو مرکو
په بخښنه سره ما هم دا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ستاسې فعالیتونه لا تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي، په دې برخه کې ځکه چې اوس ډېر حضوري خلک راټول شي، مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولې آنلاین ته مو ډېره مخه نه ده کړې؟
دغه تاسو پیږه چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه طبیعي خبره ده چې پاره کې نه وي، که نه په آنلاین کې نه وي. ځکه چې حضوري موږ تاسو کولی شو چې څلور ساعته پنځه ساعته په مسایلو باندې بحث وکړو، او بله دا وي چې دغه خلک په مغه ښار کې، مثال په برلین کې، په لندن کې، دغه خلک چې راځي دوی د یو بل سره د نږدې نه آشنا کېږي، دوی یو بل سره، او بله دا ده چې هلته دغه نیټورکینګ او د اړیکو جوړول بهتر کېږي، او دوی دغه کې وي، دغه بیا هلته منظمې څانګې جوړېږي. یعنی په یو ښار کې د دې امکانات شته. خو موږ بیا عین خبره چې تاسو کوئ، همدا عملاً موږ همدا کار کړی دی. دغه دپاره موږ ګروپونه جوړ کړي دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړي دي چې دا ټول مرکې سره وصل کړو، او دوی دا ټول خپل پرېکړې راوړي او په هغې باندې موږ بحثونه وکړو. یعنی موږ دغه د دواړو امکاناتونه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو، اتکا نه کوو، او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي، همغه نه استفاده کوو انشاءالله. او ته د افغانستان په اعتبار هم یو آپشن بم دغه وی چې موږ به همدغه د ټکنالوژۍ د امکاناتونو په ډېره ګټه واخلو.
روحي صاحب، د کوم پروسه او کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو، یو څه منابع بشري ته اړتیا لري، ځوانان څنګه د دلچسپي لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوښه باندې ترسره کړي؟ که نه، ځینې کسان مو ګمارلی دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، همداسې د مرکو د تنظیم لپاره، د زیدې نیول لپاره، څوک د کارونه تنظیموي، څوک یې مخته وړي؟
کورودا په پیل کې خو تاسو پیږی چې یو څوک باید د کارونه پیل کړي. د دې پیل کارونه د لومړني کوربتوب او تخنیکي کارونه او لوجستي کارونه دا د ملي محور لخوا نه دا ترسره شوی دي. د ملي محور البته خپل یو نیټورک لري، په کوم غړي دي، دلته دغه تعهد لري، دغه سی حرکت د پاره مونته په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړي، دلته څانګې جوړې شوې دي، او په څانګو کې منظم مسؤلیتونه کمیټې جوړې شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، واته مالي او اداري کمیټه. دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړو چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته کړي، ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې له نیکه مرغه کوم ځای کې چې د غونډې شوې دي، زموږ لپاره د خوشحالۍ او د امیدوارۍ ځای دی چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوي دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي. دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خلکونو نه اړیکې نیولې دي، د افغانستان نه اړیکې نیولې دي، او دوی خپله علاقه ښیي چې د دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې همدا اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو کې په نورو ښارونو کې انشاءالله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان، هم مشران، ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې، ډېره علاقه مندي ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسؤلیتونه داوطلبانه اخیستل کېږي، او کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو پوره ژمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یو خبره چې ما په پیل کې وکړله چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي، همدغه د څانګو له لارې. په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران، دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ول چې خلک خدي دلچسپي خیر ازي په خپل خوخه کار کوي، اوس که جرمني ته وګوري په نورو خارونو کې چې تاسو یاده ونه وکړه، دا ناسب کې تر سره شوې دي، په زر هوا افغانان ژوند کوي، د کار سربیره غونډې ته راتګ، پکې ونډه اخیستل، دې سره د افغانانو علاقه څومره ده؟ غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي؟ غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي؟ او کنه د اروپا په مصروفه ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي؟
دوړه خبر شته، یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه هم ډېر دي دلته، منتها دغسې افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن په اړه باندې جدي فکر کوي، د وطن په اړه باندې دوی د مسؤلیت احساس کوي، او دوی غواړي چې دا خپل مسؤلیت ترسره کړي د وطن مقابل کې. یعنی موږ خو زموږ غونډې تاسو پوهېږي چې که چېرې ډېر لوی غونډې سړی جوړ کړي هلته بحث نه کوي، نو موږ کوشش کوو چې معمولا زموږ غونډې د 50 کسانو په شاوخوا کې وي. نو یعنی موږ هغه سه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاتره زموږ هغه بلنه منلې ده، تر اوسه پورې چې په شاو باندې موږ غږ کړی ده، یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو. اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده، اما هغه سه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي، او دغه برخه کې موږ هیله من یو.
روحي صاحب کبانه داسې څه پاتې وي چې نه مې پوښتلی د مرکو په اړه باندې، یا په کومه برخه کې چې اړتیا وي تاسو خبرې وکړئ مهرباني.
د ملي مرکې اصول چې موږ ورته ژمن یو هغه دا دی چې طبعا موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو. بله دا دی چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکې ټولګردونې وي. مخکې خبره وکړله چې په دې کې هېڅ غږ د پامه ونه غورځي، او بل دا دی چې دا به هر اړخیز وي. موږ پر ټولو بنیادي ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو. موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کړو، ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي. نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو، او بل دا ده چې هڅه کوو چې اسانه پیل کړو. اسانه په دې معنا سره چې وړاندې نه چې ډېرو سختو خبرو ته لاړ شو، د هغه مسایلو نه شروع کړو چې موږ په هغه کې ډېر مشترکات لرو. د دې لپاره چې د ملي مرکې د بنسټونو یو ځل پاخه شي بیا به ځو. موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډېرو بنیادي مسایلو کې هم اختلاف لري هغوی ته به هم ان شاء الله موږ ورزو. او بل دا ده چې لدې مرکونه به جرګوي ټاکل کیږي، حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې مشرکې نه، جرګوي یا مذاکراتي ټیمونه به جوړیږي. موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو، هم د بیلابیلو ډلو سره خبرې وکړو، هم د نړیوالو سره خبرې وکړو، او هغه طرحې یا هغه حل لارې چې ملت هغې باندې موافقه کوي، یو ملي اجماع چې رامنځته کیږي، د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کیږي، دا به د بیلابیلو لورو سره دا به شریکوو د دغه د جرګوي لخوا. بل به دا وي چې زموږ ملي مرکې چې د دې کوربتوبه کاملا ناپیلی وي، یعنی هر څوک به کولی شي، د هر ډلې د هر فکر خلک. او یو شی چې موږ غواړو چې هغې دپاره ډېر منظم کار وکړو، هغه دا ده چې څنګه وکولی شو چې دا د زغم فرهنګ په دې کې وروزو، څنګه د یو بل د منلو یو بل د اورېدلو فرهنګ دلته موږ رایج کړو. تاسو پوهېږئ چې متاسفانه افغانان ډېر زر هغه ته سره ځي، یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره ځي، خو له نیکه مرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډېره ښایسته فضا وي، ځکه چې موږ له پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې زموږ اساسي هدف دا دی چې د یو بل خبرې واورو، که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرې نه وي، زموږ په ذوق برابرې نه وي. نو د یو بل دا ده چې موږ غواړو چې د افغانستان هغه تنوع، ټولنیز تنوع، قومي تنوع، مذهبي تنوع، دا په ټوله معنا دلته باید تمثیل شي. یعنی داسې هیڅوک باید له پامه ونه غورځي، او دا ملي مرکه د هیچا په انحصار کې نه وي. سیستم به همدغسې وي چې دا به په کاملا په انتخابي ډول به مسؤلین ټاکل کېږي، او مشري د دې به شورایي وي، د دې دپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي. او بله دا ده چې په منظم ډول به له تبعیض سره، له تعصباتو سره، له دې سره به مبارزه کې له دې لارې. نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په غوښتنې ټینګار وکړو چې که اورېدونکي په دې فکر کې وي چې موږ په څو میاشتو کې خپل هغه ته رسېږو، اهدافو ته رسېږو، دا به ډېر زیات خوشبیني وي، داسې نه وي چې بیا دوی ناهیلي شي. موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه به ازمایله، 50 کاله موږ تاوتریخوالی به ازمایلو، نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته، سوله ییزې مبارزې ته، مینې ته، تفاهم ته باید چانس ورکړو. او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي، خو دا سخت کار دی، حوصله غواړي. نو موږ وایو چې 50 کاله موږ جګړې کولی شوې، راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سوله ییزې مبارزې ته ځانونه وقف کړو. نو یقین لرو چې انشاءالله دا نتیجه ورکوي. نو په دې کې یو ډېر یو مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پرېکړه چې ده هغه به کاملا سوله ییزې وي، او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي.
ډیر زیاته مننه کوم ودان ژوند او سې روحي صاحب چې وخت مو پرې خو د خبرو مر سره وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
باران میں بزڑ خو خو ورے دل راغلے لک باران میں بزڑ خو خو ورے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے لک باران میں بزڑ خو خو ورے دل راغلے باران میں بسڑ خو خو وری دل راغلے شب گرٹو بشورا ٹون خوش پکے زخب گانوخ کے شب گرٹو بشورا ٹون خوش پکے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بدل خو خو ورے دل راغلے سنگ دیکھ دے چھے میں پکو تو راکول راغلے سنگ دیکھ دے چھے میں پکو تو راکول راغلے مرد ڈیر دے ہم داؤس میں یادو ڈیرا میں او مرد ڈیر دے ہم داؤس میں یادو ڈیرا میں لگ باران میں بزڑ خو خو گورے دل راگلے لگ باران میں بزڑ خو خو گورے دل راگلے او مرد ڈیر دے ہم داؤس میں یاد